خدای من خدای من. قبل که دمشم شپش بجسوی، السلام علیکم درنو دوستانو د ازادی رادیو پښتو ماشمنه خبری مجله ته ز فریبا ظاهر شرق لاسترتویم. د دې نیم ساعته خبری مجله په تخنیکی برخه کې شمشاد زمتران همکاري را سره کوي. په دې خبرونه کې اوري چې جرمني په افغانستان کې خپل ماموریت تر لسو نورو میاشتو پورې وغځاوه. د کمال خان بند جوړېدو په ویاړ په کابل کې د کرکټ په جوړ شوی اوریز سیالی که ده کمال خان ساتون کلوب دلی برای خپل کرد. په همدی مجله که تفصیل اوریدلی سیده غرز با په کابل که ده کاغذ پرانی ده فیستیوال په اره هم نور جزیات باوری او ده هم اوریدلی سی چی ده اروپای طولانی ده وویشتو غری هیوادون مشران ده کرونا ویروس ده واکسین ده ویش پرسر موافقی ته و نرسیدل. دوستانو ده او طول راپورونه په همدی مجله که اوریدلی سی. خو مخکې تر دې چې دغه راپورونه ته ورسی ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کمال خان بند پرانستو په ویاړ یو شل اووریزه لوبه وکړه او لمیانمار څخه راپورونه وایي چې د پوځي کودتا پر ضد د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت.
بشپړ خبرونه. جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. دا پریکړه د مې له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی. په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواروي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنجشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. د افغانستان حکومت د جرمني د پریکړې هرکلی کړی خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري. ښاغلی بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه په خپله لومړنۍ خبرې غونډه کې دا څرګندونې وکړې او ویې ویل چې دی نه غواړي 2500 امریکایي سرتیري د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 د موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید د ساکني کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. د امریکا ولسمشر وویل چې د دې موافقه بیا کتنه لا هم روانه ده. د افغانستان ملي لوبډلې نن د کمال خان بند د پرانیستو په ویاړ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې یوه شل اووریزه لوبه وکړه. په دې لوبه کې ملي لوبډله په دوو برخو ویشل شوې وه چې یوه یې د کمال خان بند د جوړونکو او بله د کمال خان بند د ساتونکو په نوم د سیالۍ ډګر ته راغلې. لوبه د کمال خان بند جوړونکو پیل کړه. د لوبډلې په شلو اوورونو کې 225 منډې وکړې او سیالۍ لوبډلې ته یې د 226 منډو هدف وټاکه، خو کمال خان بند د ساتونکو لوبډلې په 19 اوورونو کې دا لوبه وګټله. د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د دې لوبې د نندارچیانو د لوبې پر مهال تودې ولولې وښودې. د کمال خان بند د پرانیستو په ویاړ له دې مخکې د هیواد په نورو برخو کې هم یو لړ جشنونه جوړ شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه نه ورکوي چې د نړۍ په لومړی قدرت بدل شي. ښاغلی بایدن پرون د مارچ په 15مه په خپله خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. بایدن د چین ولسمشر شي جین پینګ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ورته شخصیت وباله او وی ویل ولسمشر شي په خپل بدن کې حتی د دیموکراسۍ یو کوچنی هډوکی هم نه لري خو هوښیار سړی دی. بایدن وویل شي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان سړی دی چې فکر کوي استبداد د راتلونکي لپاره غوره لاره ده او داسې انګیري چې په دې پیچلې نړۍ کې دیموکراسي کار نشي ورکولی. کاغلی بایدن زیاته کړه چې د چین هدف دا دی چې د نړۍ مخکښ قدرت شي، خو د دې کار اجازه به ورنه کړل شي ځکه د ده په وینا متحد ایالتونه به د ده د پاملرنې په نتیجه کې پرمختګ ته دوام ورکړي. خو بایدن په عین حال کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین سره د تقابل په فکر کې نه دی. په میانمار کې د فعالانو یوه ډله وایي چې د پوځي کودتا پر ضد د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمېر نن له 300 واوښت. له سیاسي بندیانو سره د مرستې ټولنې چې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د مړینو او توقفونو جزئیات ثبتوي نن وویل چې د 300 کسانو وژل کېدل یې ثبت کړي. خو دا ټولنه چې پرون د مارچ په 15مه د 11 معترضانو د وژل کېدو خبر ورکړ وایي دا یوازې له 200 د ثبت شویو کسانو شمېره ده. د فعالانو د دې ټولنې په وینا د تلفاتو اصلي شمېر ښایي تر دې خورا زیات وي. په برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ حکومت وپرځېد، تر اوسه پورې د برما په پلازمېنه او نورو ښارونو کې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي. دا و خبرونه.
خبرونه ملازده رادیو واوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لسو نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت یې په غبرګون کې وایي
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ په کابل کې د کرکټ په جوړه سوې شل اوریزه سیالۍ کې د کمال خان ساتونکو لوبډلې بری خپل کړ. کابل نن د کاغذ پران د یو فستیوال کوربه و. د میلاد مزار شریف او بامیان په شهرونو کې هم وسوه. جزئیات په پام دی بچل کې در سره شریکو. د اروپای ټولنې د 28 غړي هیوادونو مشران د کورونا وایروس ته واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. دا نور مطالب مو تشریح نیم بوجود. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته په داسې حال کې چې امریکا د میتر لمړی نیټې پورې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل ستونزمن کار بولي. تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځاوه. د جرمني پارلمان د پنځمه په ورځ د لسو نورو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو پر روزنې او د دې سرتیرو په ملاتړ بوخت دي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې زی په برخه کې د جرمني د پریکړستا یې خو طالبان ورسره کلک مخالفت شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پات کې دوه وټو پاړه د ناتو د غړو هیوادونو د مشورو په دوام تازه جرمني پریکړه کړې چې عسکر لس میاشتې نور هم دلته پات شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت دروان میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسید. خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکو 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پات شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بلل دي. افغان حکومت که څه هم د خپل خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بوري، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني له دې پریکړې هرکلی کوي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي رحمت الله اندړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لمو سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هر کله یې کو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دی وړاندې ویلو طالبانو د دوهې تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کم کړی بلکې د القاعده په ګډونې له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړي. ها خبره چې ملګرو ملتونو او د امریکا ځنیو چارواکو هم تکرار کړی ده، خو طالبانو بیا دا موضوع رد کړی. د المان د نوي پریکړې په اړه هم دا ډله غبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوهې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي.
کوم تعهداتو ته په نامه کې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
د دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د می میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي دوی به پرې بریدونه پیل کړي، خو د دوهې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمني دا سمحال په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت غځوي چې تیر شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپل خبري کانفرنس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووزي، خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هیواد پرېږدي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د مې لومړۍ نیټې ضرب العجل له تخنیکي اړخه ستونزمن و بالا خو زیاته کړه. په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشیان سټولتنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه له طالبان وغوښتل شي تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوایې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمني د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري او دا پریکړه یې د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی او خبرداری یې ورکړی چې غیر مسؤلانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې 1300 جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو پر روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي او د دې هیواد د رسنیو له قوله تر 2013 کال په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې 14.4 میلیارد یورو لګښت کړی دی.
د کابل پور وزیر اکبر خان غونډې درې رنګ افغان بیرغ
په بخښنې سره دوستانو وامور دل چې جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت تر لسو نورو میاشتو پورې وغځوه. زموږ خبرونه د ملاري تر ویلاندې وقفه ورسته به غوري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږه لزادي رادیو لري د کمال خان بند جوړېدو په ویاړ په کابل کې د کرکټ په جوړه سوي شل اوریز سیالي کې چې د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ وسو د کمال خان ساتونکو لوبډلې برای خپل کړ. د دې لوبډلې مشري ګلبدین نائب کول او د سیال لوبډلې لوبدل مشر بیا نجیب الله زدرانو. د نجیب الله په مشري د کمال خان جوړونکو د ګلبدین په رهبرۍ د کمال خان ساتونکو لوبډلې ته 216 منډې هدف ورکړ، خو هغه وتوانېدل چې د لوبي په 19 ورکیه پورا او برای خپل کړ. په دې اړه نور جزئیات ما همکارا کوي چې له کابل څخه د اوسره سره د ټلیفون پر کښې دی. بلې، تاسو مهرباني وکړئ که زموږ غوړي اوریدونکو ته د دې لوبي په اړه جزئیات شریکي.
په بجان د لوبه د کمال خان بند جوړې دو په ویاړ جوړه شوی و. د لوبډلو په تشکیل یا جوړښت کې هم د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو کې لوبیدونکو لوبغاړو ګډون کړی و. لوبغاړي په دوو لوبډلو د کمال خان جوړونکو او کمال خان ساتونکو په نامه باندې ویشل شوي وو. د لوبې پایل داسې وشو چې ټاس یا پچه چې ورته وایو دا د نجیب الله زدران په مشرۍ د کمال خان جوړونکو لوبډلې وګټل او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په اوټ کېدو سیال لوبډلې ته د 216 منډو هدف وټاکه. په کمال خان جوړونکو لوبډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډېری 104 منډې وکړې او تر پای اوټ هم شو. شهزاد محمدی چې لمیلی لوبډلې کې نول شوی دی دویمه خپانې ولوبول او 104 منډې وکړې خو اوټ شو. په کمال خان ساتونکو لوبډلې کې بیا ګلبدین، شرف الدین اشرف او فرید ملک یو یو ویکټ واخیسته. پسې کمال خان ساتونکو لوبډلې توپ وهنه پیل کړه او لومړی ویلو به خورا تیز را پیل کړه. غوښتل یې چې دغه لوړ هدف چې د شل اورونو د کرکټ په فارمټ کې خورا ډېر جګ و غوښتل یې ورته ځان ور ورسوي. تر دې چې د شپږو لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبې په 19 اور کې یاد هدف پوره کړ او بری خپل کړ. په کمال خان ساتونکو کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو ښه وځلید. هغه پوره سل منډې وکړې خو لوبډله یې بری ته نږدې واچاوه شو. رحمان الله ګوربز چې دا هم په تیز لوب کولو کې خورا مشهور دی او تازه ورته د کرکټ نړیواله شورا پام هم راوخته، دویمه تیز لوب وکړه خو په څلوېښتو منډو اوټ شو. د لوبي غوړه لوبغاړي د کمال خان ساتونکو لوبډل مشر ګلبدین نائب وټاکل شو. دا لوبه د کابل د کرکټ په لوبغالي کې وشوه چې پکې په ډیر شمېر لوبونکو هم ننداري ته راغلي وو او ترخوای چارواکو هم ګډون کړو. د لوبي په سرمنی هغه پای کې د افغانستان د چارو ادارې لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره او همدا ډول په یو نوي ریوال معیار د برابر لوبغالی د جوړېدو خبره هم مطرح شو چې ویل کارونه یې پیل شوی او ډیر ژر به هلته دغه اوسنۍ لوبغالی چې دی هلته انتقال شي او په معیاري ډول باندې لوبه مخته ولاړ شي. پرې بچان
ډیره زیاته مننه کوم. و مور دل چې د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ دغه د کرکټ لوبې جوړې شوی وی چې د شلوري سیالي وی او د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمن سوي و. کورودان زموږ خبرونه ادامه لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې تر دې چې ولایتي راپورونه تورس بیا هم په کابل کې تم کیجو، دغه شهر نن د کاغذ پرانی د یو فستیوال کوربه و. دا میله د مزار شریف او بامیان په شهرونو کې هم وسوه. د سولې ټینګښت د فستیوال هدف بلل سوی دی. نور تفصیل احمد شیبا راکوي.
د کابل پور وزیر اکبر خان غونډي ترې رنگ افغان بیرغ رپیشي، خوشاو خوای نن ډیر نور رنگونه تر سرګو کیشي. دا رنگارنګ کاغذ بادونه مخکې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د موینیت له لوري زلمو یو ته وویشل شو. ځینو کاغذ پرانونو لیکل شوي موږ سوله غواړو، پر یوه نیم لیکل شوي چې 1414 کال د سولې کال. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال ادریس علي کوسی د دې پروګرام د هدف پاړه وویل.
دا برنامه په دری ولایتو په کابل کې بامیان کې او مزار شریف کې برگزار کیږي. دا برنامه هدف دا دی چې ځوانانو سوله غواړي او دا برنامه شعار دا دی چې په 1400 سال کې یا په 1400 سال کې مون سوله غواړو او ان شاء الله مون هیله لرو، ځوانان هیله لري چې په دې کال کې مون د جنگ د ختمېدو شاهد یو.
د کاغذ بادونو د فستیوال د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د شایان فرهنګي مرکز او د کابل پانتون د محصلانو د ټولنې له لوري جوړ شوی دی. البته د یو شمیر نورو پانتونونو مرسته هم ورسره شته. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي محصل حمایت الله احمدي چې د دې پانتون د محصلینو د ټولنې غړی دی، له حکومت او طالبانو غواړي چې سوله وکړي.
له دواړو خواو نه مغښتنه دا د سینټاف وخی او د ځوانانو او د خلکو دغه غښتنه طلبای کوي.
د وزیر اکبر خان غونډي پر سر شناو سپین بالونونه هم تر سرګو کیشي او د افغانستان یو لوی سپین رنګ نقشه ظلم یو پورته کړی ده چې پر سر یې لیکل شوی دی موږ سوله غواړو. ظلم یو کاغذ پرانونه په هوا کې غاړه غړې کړل او د پروګرام پورستیو کې ځوانانو اتن ته مخه کړل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان اوس به ولایتي راپورونه تورسو. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي او اوسیدونکي د نوي کال پر اتلو سره په دې ولایت کې د نامنیو او جګړو لزیاتې دوس خاندیشمندي د اندیشنې داسې محل ترګندیږي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې یو ځل بیا وسلوالو بریدونو او هدفي وژنو زور اخیستی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې ژمی سوړه او د دې ځای د اوسیدونکو لپاره سخت وي، خو په دې وروستیو کلونو کې خلک ځکه ورته خوشاله وي چې په ژمی کې په دې ولایت کې جګړې کمیږي. که څه هم تیر ژمی په دې ولایت کې د جګړو له پلوه ډیر سوړ نه و، خو اوس د پسرلي په راتګ او د هوا په تودېدو له خلکو سره د جګړو د سختېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن دي چې د سولې له هوکړې د مخالفت په صورت کې به یو ځل بیا د پسرلي په راتلو سره جنگ جګړې او هدفي وژنې زور واخلي. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دی ایوی اونای رئیس پکتیا کې دی هوا په ګرمیدو سره جګړه پیل شوې ده. نو دی پکتیا اکثره اوسیدونکو اندېښمن دي کچېره وضعیت دوام وکړي او د سولې خبرې بریالۍ نشي شکل به شدیده جګړه وي.
دوی د اندېښنې په داسې مهال څرګندوي چې د پکتیا د امنیه قومندنۍ د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 15 ورځو کې د پکتیا په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې په هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو کې د ولایتي شورا د یو غړي سردار خان ملنګزوی په ګډون 15 تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قدیری وایي که افغان سرتیري سر له اوسه د راتلونکي بد وضعیت مخه ونه نیسي شاید د تیر په څیر یو ځل بیا هم لوی لارې د دولتي کارکوونکو په وړاندې په میاشتو میاشتو وتړل شي.
دغه نو ولسوالۍ چې په یو مسیر باندې پرتې دي تګ را تګ به لا ستونزمن شي او اوس هم په لاره کې ډېر دولتي چارواکي کوزیږي او دوی برخلیک معلوم نه وي. موږ دولت را کوو چې امنیتي تدابیر کلک ونیسي تر څو خلک وکولی شي چې په دې لار باندې تګ را تګ وکړي.
د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان او د پکتیا او پکتیکا ترمنځ لوی لارې د هوا په ګرمیدو سره ډیری وخت د دې لارو ځینې برخې د وسلولو لاس تلویږي چې ورسره سم په دې لاره د خلکو په تګ راتګ کې هم ستونزې ډیریږي. د پکتیا امنیه قومندنۍ د خلکو د دې اندېښنو په اړه زموږ بیا بیا تماسونه ځواب نه کړل، خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې سه کال د ګډو ځواکونو په همکارۍ د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره په شمیر لویو لارو کې نوی امنیتی پلان تطبیق کړی او په ځینو سیمو کې پرې کار روان دی.
په دغه ګډ پلان کې د لارو په اوږدو کې نوي بیزونه او پوستې جوړیږي چې په دوامداره توګه به د خپل مسؤلیت په سیمو کې ګرځنده ګزمه کوي. زموږ دغه پلان عملي شوی هم دی او مثبتې نتیجې لرلې او په ځینو سیمو کې د عملي کېدو په حال کې دی.
د پکتیا د مرکز ګردیز او ډنډی پټان ترمنځ لوی لارې چې په اوږدو کې نه هلو یو ولسوالۍ پرتې دي تیر کال د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلی و چې له امله یې نږدې اووه میاشتې د دې ولایت د شپږو ولسوالیو د خلکو تګ راتګ له مرکز ګردیز او نورو ولایتونو سره پرې شوی و، خو وروسته افغان ځواکونو د دې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل بریالي عملیات ترسره کړل چې د امنیتي چارواکو په وینا اوسمهال یې د دې لارې د دایمي امنیت لپاره په یو شمېر برخو کې نوي پوستې هم جوړې کړې.
خوست به ورسم د خوست د مرکز پاروندو سیمو کې د یو استنادي دیوال په جوړېدو سره د لسکونو کورونو کلیو سړک او د شمال د لوی پله د تخریب مخه ونیول سو. د خوست چارواکي وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زیاتوي چې دا ډول 115 او یا نور پروژې مخکې له مخکې سروې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زما همکارا کوي.
د خوست د شمال خړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو سړک او کرنیز ځمکو د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي د دې خړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډیر لوړ قیمت جوړ شوی هغه هم د سیلابونو په موسم کې د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ و چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه. د پنجشنبې په ورځ د لټکو د خان کلي په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه، خوستوالي تورن جنرال محمد کټوازی آزادې راډیو ته وویل
یو استنادي دیوال 315 متره طول لري. دا د استنادي دیوال خان کلی کورونه او دا مځکه ټول دی وبولې وړلو ساتلې ده. خو به هم د کلی خلک ته د دول وزارت لمنځه وړ او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده دغه پل نه هم څنګه وتیردلې څنګه تخریب سره مخامخ کړی. نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره دا ټول مشکلات را پسوي دي او ان شاء الله کوشش به وکړو چې دغه سړک چې بس دی د یو استنادي دیوال په سر باندې جوړ شوی ده دا به هم پوخو پرځان ته به ورکو.
د لټکو د خان کلی استنادي دیوال ته سیموالم خوخت دی وای په خو به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبور و چې په فرعي لارو خارته ولاړ شي.
هدایت الله ملي زایم دغه استنادي دیوال نمخ کې مونږ ډیر ستونزې لرلې. کله به چې سیلابونه راغلل نو مونږ په موټر په دالیر نشر بوله په پرې لار مو بزور ته تلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي اب نشو کله چې مطابق لار نه چې هغه خروپی وي رپتمات وکي ته په مشکل جوړیدل و کین چې ډیر خوخ مونږ د خلک د منطقې خلک ځکه چې په دانه دی ورځ تقریبا 1500 متر رفتمات کی نو هغه ستونزه چې مونږ لیار په سر لرله هغه اوس حل شو.
بل لوري ته د شمال خرم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګاڼ ستونزو سره مخامخ دي او دا ډول 115 پروژې مخکې سروې کړې دي. ښاغلی نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروې کې د ولسوالیو انډولیزې پرمختیا اصل په پام کې نیولی دی.
په اوس کې موږ تقریبا 115 د تحکیم سواحل یا استنادي دیوالونو د سربندونو او کنالونو پروژې موږ سروې کړې دي، ډیزاین کړې دي، ځینې دلته دي، ځینې په مرکز کې دي، پروسس لاندې دي. ایله د په راتلونکي کال کې باید ته توجه شي. هغه به د خوست په 12 ولسوالیو دریو اداري وفدونو کې په ټولو کې انشاء الله متوازن انکشاف په نظر کې نیولی دی. خطه په کلاندرو مساحل او سپیره ولسوالۍ کې موږ پروژې سروې کړې دي، نو هغه به انشاء الله نمبر کېږي.
د یادونې وړ ده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه لري چې له کبله یې خوړونه راوځي او دا خوړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو مشران د کورونا ویروس د واکسین د ویش پر سر موافقې ته ونرسېدل. د دې ټولنې یو شمېر هیوادونو ته د کورونا ویروس نسبتا ډېر واکسین رسېدلی، ځینو لږ ترلاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونه دوز واکسین صدر سوی دی. جزئیات احمد شي برکوي.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقې ته ونرسېده او خبرداری ورکړ چې شاید دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنکټن پیپرز خبرداري ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغه د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې لغړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړې شمني نوي پرځای کړي. فون ډیر لاین هغه آنلاین غونډې ته چې پرون د ویډیو کانفرنس لاري وشو وویل، زما پاند د ښکار ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنی وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړې شمنی لغړو هیوادو سره پر ځای کړي. تمرکز په هالند کې په استرازنیکا کمپنی دی چې بریتانیا دی کمپنی ته د کورونا واکسین د مهم وارداونکو په سترګه ګوري. د دې سرمشریزي په پای کې د اروپای ټولنې مشران لا هم پر دې موافقې ته ونه رسیدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوز واکسین وویشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به په راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپای ټولنې د تدارکاتو د پروګرام لمخي ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسی شي، خو ځینو ته تر خپل سهمې لږ رسیدلې دي. اکثر اروپای هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسینې غوښتې دي. د واکسین په چارو کې د ځن سربیر اروپای ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسی شي. د اروپای کمیسیون مشه وون ډیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپای ټولنې تر 80 میلیونه ډوز ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپای ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوز رسولې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو ما شمنه خبري مو ته لاوري او سم ستاسو پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
زه حضرت نور سروان يم د نورستان ولایت او د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی. زمونږ د نورګرام ولسوالۍ کې د برق ډېر ستونزې دي، ډېر ستونزې د برق دي او خلکو ته په کلیو کې په بانډو کې ژوند برق د ډېره ګولو لارې ورکول کېږي. نو تاسو خواره دلته خو اوبه شته، لس مترې دي، هلته سیم دی، نو دلته دې نه ګو کوم څوک خري نه څښي نهڅښي. زمونږ لوړ پورو چارو ته دا خواص دی، ازادي راډیو ته هم زمونږ دا خواص دی چې زمونږ دا غیبي لوړ پورو چارو ته ورسوي. وسلام.
اکمل افغان یم، د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوي دي او زیات کورونه رنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمو روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا په زیات کورونو رسېدلي دي چې په کې د باران پیلو پیل برابر دا ډېر ډېر لیکلي سرکوونکو نه.
زه
فرهاد کندهار ولایت څخه خبر کوم د بنځي کې وزپاله رمز سرباز دا ماشينه ول داس کې ماشينه بند د دوه درې میاشتې کې ماشينه موږ د اخی د کور کې لري را پچی د کښنان را ته غواړي تاسو موږ ډاکټر مستانو پر ورسوي د کندهار په دوه مافزه کې اول یو زید بوم یو زید نایشه درې یو زید ماشينه نه د اخی چې دا څنګه کار دی ګور خو غواسي موږ ورنه پاتې د خدما ځغو ټولو چاواکو ډور مشران تر ورسوي خدای پرمان
زمن خان خبر کوم د ننګرهار نه زه پر دې خوشاله شوم چې د کمال خان هم جوړ شو دا مشتر دې د ویارو د خبره او بل طرف ته باج زالمان موږ اوس هم وینو چې په دې باندې کار کوي به څنګه د هیله دا چې د خدای له زو کې د احکار څخه لاس واخلې دا زموږ د وطن د آبادۍ لپاره د وطن په شختاري باید د احکار څخه دا د وکړو والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو پښتو مجله مو هم دومره و درې مجله وسایت سمیا بسر تړاندې کې ستوري ترغلي اشاره غلې واسه
تشکر فریبا جان خسته نباشین سلام